ترسره شوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم په مکرۍ اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زیواندی کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تاکل شوی یو شمیر افغان خزینه سوداګری د 2014 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په هانور ښار کې د غالۍ په یو نندارتون کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرو ښځو د ټولنې مشر ګلجان سمرای نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو میرمنو دغه نندارتون ته پوره چمتووالی نیولی او پکې به د اتو سوداګرو افغاني غالۍ هم ننداري ته وړاندې شي. اغلی سمرای وویل هدف دا دی چې په دغه نندارتون کې د افغاني غالۍ صنعت معرفي کیږي. افغان سوداګری خزی افغانی غالی په نمونوي ډول لزان سره وړي او هم د افغانی غالی تاریخي سند معرفي کیږي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دغه نندارتون په سند کې به افغان سوداګری میرمنې د ځان د ملاتړ پاړه د بهرنی پانګوالو یو شمېر ژمنې هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت نن په پروان ولایت کې د پیازو د ساتلو لپاره 379 سړی خونې پرانیستلې. دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې سرپرست اسماعیل سبون ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړو خونو په فعالیت سره به د پروان پیاز د اوږدې مودې لپاره په خوندي توګه ساتل کیږي. دغه سړی خونې د سباند 2.9 میلیونه افغانۍ پرځښت د جاپان هیواد په مالی مرسته جوړې شوې دي. د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري راتلونکی کال په پروان ولایت کې 202 نورې سړی خونې هم جوړې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې سکه دغه ولایت څخه بهرنۍ هیوادونو ته د وچو میوو صادرات کم شوي دي. د دغې خونې مسؤول نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل دوی یوازې د 3 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې وچه میوه بهر ته صادره کړې، حال دا چې تیر کال د صادره شوو میوو ارزښت د 10 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې و. نوموړی وایي چې د بلخ وچه میوه لکه ممیز، بادام او چارمغز تر ډیره روسیې، هند او ترکیې ته صادرېږي. قاسمي د وچو میوو د صادراتو د کمیدو علت ناامني په ګوته کړه. او د شاسده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
او سم دوه اونیس پروګرامونه چې اجمل تورمان او فریبا ظاهر به وړاندې کړي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټې حاضري په ویګرک وایي حاضر کې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزه راخسي. دا چې ستونزه څه ده او د چا ده په خپلې ووري.
زه محمد زئی اکبرات د فراه د ولایت د خټکټې د ولسوالۍ د خوشکاوي د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کېدې چې خپل ستونزه پاره راته وایي.
نو ستونزه دغه ده، غټه ستونزه ده، دا پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې موږ ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي، چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري، زیات وخت دوه میاشتې وخت ولري، کنه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خواره غریب دپاره غټه ده کړي چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېره خو سنګر رایو فراته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي. دا خواره غریب خلک د تیارو د دو
نو ولته نه وایي چې ولې مثلا دومره ډېر ټایم په لګېږي. ستونزه څه ده؟
ستونزه دغه ده چې وایي نوبت نه رسي، ورته شلوغ دی و دا د کندهار لاسی د نیمروز لاسی د پر کندهار دی هغه په درو ورځو کې یا وختي کې ویزې په نوبت رسې دوې میاشتې وخت ورکوي یو میاشت په ایران کې وخت ورکوي درې میاشتې وخت ورکوي اوس د فراه لاسی د پر ایرات باندې د ډېر هوایي دی چې زمینی اوسې هغه دوې میاشتې درې میاشتې په نوبت کې دی بیا یو میاشت وخت ورکوي ډېر خلکو خپل پاسپورټونه ایښي دي چې وایي دا موږ ته ګټه نه کوي یا خپل کندي اړي او نیمروز ته چې وایي موږ په کندهار کې ویزې وکړو دا فراه د والي سره یو مرکه اوسي چې دا زموږ د ویزو د پاسپورټو مشکل حل کړي
تاسو تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې چارواکو سره هلته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې ستاسو ستونزې په اړه
زموږ را تر چارواکو پورې نه رسي موږ سواله شکایتونه کړې دي نه راځي نه کسم غري پر راته راځي نه همدا پاره پاسپورټ په کندهار ویزه کوي وا پورې رات باندې دی په راته چې ورڅ هغه هم داسې مشکلات سره یې میاشتې میاشتې په نوبت کې بارا پاسپورټ څنګه هغه من کې رسي خو چې هغه دې وایي دا ګټه نه
سمه ده ان شاء الله موږ هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي
د انصاف پلټکه
د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخه ته کیږي خدا خاغلی ننګ په اړه راته وویل
دا مشکلات واقعا سه یعنی ډیر کله د منګه د فراه خلک لډیر لړی منطقې ناراضي مثلا د مرز نه د قلیکا پښتکو دغه منطقو ناراضي لاش جوین ناراضي اډیر لړی منطقه ده بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري تو فراه کې کله کله شپه تیرې شي بیا له دین چې هرات ته ځي نو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې پنځه ورځې اته لس ورځې دوی هلته پاتې کیږي چې دا په دوی باندې بې انتها ډېره ګرانه تمامېږي یو سړی چې بېخي په کور کې څه شی نه لري د دې مشکل لپاره موږ هڅې پیل کړې دا سخت کال زه ایران ته لاړم بیا له ډیپلوماتیک چینل نه په دې باندې خبره وسوه ایرانیانو علاقمندي وښووله چې په فراه کې یو کنسولګری خلاصه کې تجارتي کم لکما د ویزو تر هده نو بیا دا کار دوی ومنه ایران حکومت آماده په وزارت خارجه پرې وسړه لري مونږ هم شرط یې خو چې کز مونږ په فراه کې مونږ ایرانی کنسولګری خلاصه وو نو دوی دې په بیرجن کې د مونږ څنګه ته د خراسان جنوبي کې مونږ ته د کنسولګری د خلاصېدو موازی اجازه راکړي دا چې یو تبادله باندې د وزارت خارجه ترمنځ د موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دي نو که دوی موافقه وکړي بیا دلته موږ کله په خپل فراه کې کنسولګری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې تر څو پرې دا مشکل حل نشي یعنی دلته کنسولګری جوړ نشي بیا به دا مشکل پاتې وي او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو ورخ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو پلاس کیږي هغه هم یو مقدار دغه سی تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرفه سي او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډیر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تاسو پرې هغه یو شخص هویت پینوي کوي نو دوی هغه لګي اسناد نو لږ وخت لګيږي پس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران دار خدي چې هغه اصولا د دوی حق ته چي سره چیک او کنټرول وکړي
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراه سوند نه وي د نورو گاونډي ولایتونو شهرات سره دی او الته باید رات کې کنسرګری ته مراجعه وکړي دا غوښ سوند به هم همدا شان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت د بادغیس ډیر نور ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو په خو دلته چون یو روایت موجود وي او طرز کار چې یو اجازه نامه وای یو او بورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه وو دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه وو یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرز او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه وو اوس ډېر دی او دا خدمات دوی د ویزې سیکشن چې دی هغه یې هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې موږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا څلوېښت ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې موږ کله کېنستې یو دوی موږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دوی تر هنده نشي تللی، ایران کې ارزانه ده، یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي، او بعضي د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو واوریدله. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم. خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځانه سره ولیکئ: 0992 89 93. له ملتیا مو مننه کوم.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې اونۍ ستاسو سبسوي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي. بیا هم د تل په څیر دوستان پر مختلفو موضوعات غږېدلی دي او موږ ته پیغامونه راستولی دي، خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او شاید رسنیو له لارې مو هم اوریدلی وي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند کې د جګړو راپورونه ورکول کیږي. په تېره بیا د سنګین ولسوالۍ د جګړو په اړه راپورونه لرو. زموږ اوریدونکو هم په پیغام ثبتونکي دستګاه کې د همدې ولسوالۍ په اړه خپل نظرونه او شکایتونه راسره شریک کړي چې موږ به یې په امانت سره درته خبره کړو. نور موضوعاتو ته به وروسته ورسو.
سلام وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دغه د سنگین په باره کې چې د ملي دفاع وزارت ویان دا خبرې وکړلې، د دې د ځانو سره نوکي روي فکر ووي چې یو سړی د سنگین قومندان دی، یادې چې دا ناسم معلومات دي، هغه په جنګ کې دي مرمۍ پر ووري او دی دلته تیار په کابل کې ناست دی. دا د سره وار نه ده چې هغه د ساته سناری نه وي چې زما سره داسې کیږي یا تکلیف دی را باندې یا جنگ وي، نه پسخان کوي نه مسخرې کوي نه بل شی کوي، او دی د دې ځای وایي چې دا د کار نه دی، دی په خبر دی. هغه ویان هم سم خوند نه پکوي او دا غټ غټ مشران یې هم خوند نه پکوي. سړی یو چاته کومک ورسوي یا دې داسې خبرې نه کوي، او دا چې دوی دا رښتیا کېږي، دا چې خبرې رښتیا کېږي، ژر په ژره رښتیا شي. زه پر ده باندې شک لرم چې دی منا کتنی دا ولسوالۍ په څه کوته یي، دوی کتنی په څه کوته یي، وایي چې دوی د ځانه سره فکر ووي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره دغه د سنگین ولسوالۍ چې دا حکومت پاک صاف تبلیغ کوي چې دا ټول طالبان یې وړه خالی او ولسوالۍ او کمانډانی حکومت په لاس کې ده، هغه که ژر تر ژره کومک ور ونه رسېږي هغې کار به